رمانانه جاوید جان اسار مو بخیر درنو اوریدونکو تاسو هم ستوري مشوي تاسو ازادي رادیو ته واګیاست افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وايي افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې نن سبا له سخت غذایي بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د دې پروګرام وایان فلیپ کروف د ترکیې له انادولو اژانس سره په خبرو کې ویلي ښځې او ماشومان تر نورو زیات د لوګي له بحران څخه کړیږي. د هغه په وینا دا مهال د افغانستان یو پر درېیمه برخه وګړي چې شمېر یې څه کم 14 میلیونه ته رسیږي له لوګي سره مخامخ دی او په هر ولایت کې د خوړو نه خوندیتوب د زیاتېدو په حال کې دی. ښاغلی کروف زیاته کړې له دې ډلې 3.5 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له استراري حال سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي سخت خوارځو کې هغه بل مورد دی چې په افغانستان کې ماشومان په دوامدار ډول تری مري. د تاجکستان له نشئی توکو سره د مبارزې ادارې رئیس وایي د افغانستان په شمال کې له لویو ذخیرو نشئی توکي روسي او اروپایي ټولنې ته قاچاقېږي. ظفر سمت پروند ملګرو ملتونو د نشئی توکو د مبارزې کمیسیون په 15 شپږمه غونډه کې ویلي روسو کې په تاجکستان کې د نشئی توکو د کشف پیښې ښیي چې د افغانستان په شمال کې د نشئی توکو د پام وړ ذخیرې شته. هغه زیاته کړې د نشئی توکو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې دا مواد تاجکستان ته هم قاچاق شي، خو د دله قوله تاجکستان له افغانستان سره د خپلو پولو په پیاوړي کولو او په سرحدي سیمو کې د نویو امنیتي پوستو په جوړولو بوخت ده. دا لوړ پوړی تاجکستاني چارواکي داسې مالدار څرګندونې کوي چې د طالبانو حکومت 1400 کال په زبرې میاشت کې د نشئی توکو کارتېلا راکړه ورکړه او قاچاق منع اعلان کړل. د طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی پرون د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف سره د دواړو هیوادونو د موافقو او مسایلو په تعقیب خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه لیکلي دواړو لوري ومنله چې د شویو موافقو پر عملي کېدو به تار کوي. هغه زیاته کړې څو ورځو کې به د اړوندو چارو د وزیرانو په سطحه تعقیبي غونډه وشي. امیر خان متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له نوي ټاکل شوي وزیر اسحاق دار سره هم ټلیفوني خبرې کړې. تاکل شوی نن شپه د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو کې دوی مشهور اوراس سیالي وکړي. د متحده عربي اماراتو په شارجه سټډیوم کې دا مسابقه د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سعادت نن ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
که هم لومړی لوبه ایرلند ګټلې خو افغانستان په دغه سیریز کې یو شمېر ځوان لوبغاړي لوبډله کې شامل کړي ترڅو د نړیوال جام د مخه دوی هم وازمایي. نو لوبډلې یو ورځ آرام درلودو. موږ په ټوله کې په شل اوریز فارمیټ کې هم غوره لوبډله لرو. تمه ده چې نننۍ سیالۍ به د افغانستان په ګټه پای ته ورسیږي.
ایرلند په لومړی شل اوره سیالي کې تیره جمعه افغانستان ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دواړه هیوادونه به خپله درېیمه شل اوره لوبه روانه سبا وکړي. د مستر چارواکی وایي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پر اوربند د صلح کېدو لپاره ځنډیدلې خبرې ښایي نن یک شنبه په قطر کې په جدیت سره پیل شي. کله چې د روژې مبارکه میاشت پیل شوې دا بل لومړی وار وي چې د اسرائیل چارواکي او د حماس ډلې رهبران په مستقیمو مذاکرو کې برخه اخلي. نړیوالو منځګړو ته مخولې وایي چې د روژې مخکې به د شپږو اونیو لپاره پر یو لنډمهاله اوربند صلح وشي، خو حماس چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني هر هغه موافقه چې په غزه کې د دایمي اوربند لپاره لار نه پرانیزي رد کړه. اسرائیل له دایمي اوربان سره بیا مخالفت کړل. او په روسیه کې نن د جمهوریت ریاست د درې ورځنیو ټاکنو روسي ورځ چې پر مهال د درغلیو غواخلو او بینظمۍ راپورونه ورکړل شوې. اټکل کې ولادمیر پوتین و چې کوم جدي کاندیدی پر وړاندې نشته دا ټاکنې په اسانۍ وګټي او خپل بل شپږ کلنه دوره به یقیني کړي. د روسیې د ټاکنو مرکزی کمیسیون وایي 1.2 میلیونه او 3 لکه وګړي په روسیه کې دننه او د اوکراین په اشغال شویو سیمو کې د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. د غرات څخه کم 2 میلیونه نور روسان چې په بهر کې ژوند کوي په دې ټاکنو کې د رای ورکولو پر شرایطو برابر ګڼل شوي. ګڼو څارونکو د دې ټاکنو پر شفافیت شک څرګند کړی دی. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ د بیزای شوی او نوی او راستنو شوی او پاړه د ملګرو ملتونو اندېښنه. یو ان ایچ سی آر وای ژمه په افغانستان کې د بیزای شوی او راستنو شوی لپاره خورا سخت و، خو یو راستون شوی بیا وای
چې موږ په ډیر بد ژمی کې دلته راغلی او پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. السلام علیکم.
او په ایران کې د خپل سر نیونو دوام. په ایران کې د اسلامي علومو یو څیړونکی او سیاسي فعال د حکومت لخوا نیول شوی دی.
خانم وسمقی هم فقیه هم حقوقدان و قرتول عین زمانه.
میرمن وسمقی هم فقیه هم حقوقپوه او هم زمر د زمانه قرتول عین ده چې نوم به د ایران په تاریخ کې ثبت شي.
نور مهم موضوعات هم در رواني خبرونه برخه ده. مالتي هم وکړه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زه امید زهیر معلم د خبرونه دویم انیمایی کې د لوبل میدان سپورت خبرونه هم خبريږي. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي په افغانستان کې سړې هوا په دې هیواد کې بې ځایه شوي او تازه راسنه شوي کسان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. څه کال د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا درجه منفي 25 ته هم رسېدلې او په تېره یوه میاشت کې د سړې هوا واورې بارانونو او طوفانونو له امله 6 کسان مړه شوي دي. ځینې راسنه شوي کسان هم وایي د ژوند تر ټولو سخت ژمی و چې له ډېرو کړاوونو سره پکې مخامخ شول. تفصیل دې راپور کړي.
د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د ژمي سړه هوا د دې سبب سوی چې د افغانستان په زیاتو برخو کې بې ځایه سوي او نوي راستنه سوي کسان له ډېرو ستونزو سره مخامخ سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یا یو ان ایچ سی آر وایي سږ کال د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا درجه منفي 25 ته هم ټیټه سوې ده. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان سردی هوا د زمستان حتی
په افغانستان کې د ژمي پر مهال د هوا سوروالی منفی 25 درجو ته رسیږي او په ځینو سیمو کې تر دې هم ټیټیږي. په دغه شرایطو کې زیاتې بې ځایه سوي او له جګړو اغېزمنې سوي کورنۍ له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د ژمي له سړې هوا د خوندیتوب او تاوده پاتې کېدو ستونزې لري. دا مهال په افغانستان کې څه باندې 30 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او دغو کورنیو ته ژمی تر ټولو سخت مهال دی. زیاتې داسې کورنۍ هم شته چې بیخي زیاتې پورې وړي دي او د ورځنیو کارونو او مزدورۍ د پیدا کولو هڅه کوي.
که څه هم د ژمي وروستۍ ورځې دي خو سږ کال د افغانستان په زیاتو برخو کې بارانونه او واوره اورېدلې او په ځینو ولایتونو کې طوفانونه راغلي یا هم سخت سیلابونه بهیدلي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي په تېره یوه میاشت کې د بېلابېلو طبیعي پیښو له کبله لږ تر لږه 6 کسان مړه سوي دي خو ګمان کېږي چې واقعي شمېر ښایي تر دې زیات وي. ګڼ راستنه سوي او بې ځایه سوي کسان وایي په افغانستان کې لا هم د کارونو په پیدا کولو او د ځانونو تاوده ساتلو په برخه کې ستونزې لري. احمد الله چې د کندهار اوسېدونکی دی وایي په وروستیو کې له پاکستانه راستنه سوي دي.
موږ د پاکستان څخه د ماجرسیو دلته تور کوتل سره پراته یو ډیر بد حالت کې یو د نړیوال سم د غشتنه د چزمر سره مرسته وکي او موږ د نورو په خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره د پراخ مرسته وکي. موږ په ډیر بد ژمي کې دلته راغلی او پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي ګڼ راستنه سوي کسان په لومړي ځل افغانستان ته ستنه سوي چې نه پوهیږي چیرې ولاړ سي او حتی د ځانونو تودولو ته حیران دي. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین وایي دوی د ګڼو زیانګالو کورنیو د ملاتړ لپاره بیلابیل پروګرامونه لري.
منظور حمایت از زمین خانواده ها یونیسیار در افغانستان
د همدغو کورنیو د ملاتړ لپاره یونیسیار په افغانستان کې اضافي مرستې کوي. په دغو مرستو کې څه باندې 2300 بخاري او د هغو کورنیو لپاره د سړو ضد خیمې شامل دي چې په هرات کې د اکتوبر میاشتې زلزله ځپلي لا هم په سختو شرایطو کې ژوند کوي. تیر کال زموږ په ملاتړ څه باندې 9500 کورونه جوړ شوي چې کورنۍ په بهتره شرایطو کې ژوند پکې وکړي. د ژمي پر مهال مو تر ټولو د زیانګالو کورنیو د لاسنیوي لپاره د نقدو پیسو مرستې هم کړې دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه او 2.5 لک وګړي داخلي بې ځایه سوي دي او 25 میلیونه او 3 لک نور افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو په توګه ثبت سوي دي. د پاکستان تر څنګ له ایران او نورو هیوادونو د بې اسناده افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ روانه ده.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
دروزګان کندهار پر لار موټر چلون کې وای د لار روسي او رښتونو او سیلابونو تخریب کړي او تر راتګ ور باندې سونز من شول. موټر چلون کې غوښتنه کوي چې د لارې بیا رغونې لپاره د بیړني ګامونه واخیستل شي. تفصیل راپور کې
دا د اورزګان او کندهار د لوی لارې پر سر غټ موټرونه دي چې د کوچني موټرو سره مرسته کوي تر څو له لوړو او ژورو یې تیر کړي او له خټو یې راوځي. د اورزګان او کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي وایي د یادې لارې پر سر تګ را تګ په دې وروستیو کې ستونزمن سوی دی. د یادې لارې پر سر موټر چلوونکي او سپرلی وایي د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله په دې سیمه کې تګ راتګ په زیات اندازه ستونزمن سوی دی او موټر تګ راتګ پرې نسي کولی او په ګڼو سیمو کې موټر بند پاتې وي اکثره وخت.
چې دلته په شپو شپو مشران ولاړې اجزې خواران دي کښته سوي بیا پریوي خټو ته اوښتي بیا دا پانو سره خاورې را اخلي بیا په سړک باندې اچوي نو ډېر په تکلیف باندې تېرېږي او دې ورځي
داسې په تکلیف یې چې هم سخت سخت ټپیان مو سره تللي موږ وړي دي دا عملیات مریضا وچ به خدای داسې عملیات مریض به عملیات په کندهار کړی دي بېرته پر لار باندې عملیات ښېدلی دي بېرته په خدای ښېدلی کندهار.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره چې شاوخوا 160 کیلومتره اوږدوالی لري د اورزګان د خلکو لپاره د انسان د ستوني پکرات په څیر ده چې د یوې ورځې په بندېدو سره یې په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو پر بیو په زیات اندازه تاثیرات لري. موټر چلوونکي زیاتوي چې یا د لار اکثره وخت د سیلابونو له وجې هم تړلې وي چې پر لاره پلچکونه نسته.
زموږ لپاره بېخي مهمه ده که بارونه راځي شاته راځي که اسپانیان راځي که
انګریزان راځي. دوه دوه موټره وتله بیا د عباس په ورځ یوه دانه ووتې چې د خراب لارې د وجې سه چې نشي کولای شي معنا تیر شي مندونه یې وړي دغه یې سیلابونه راغلي دي.
له دې ټولو سره سره بلخوا طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې مني خو وایي چې د دغه خلکو ستونزې تر خپلې مرکزي ادارې رسولي او له خپل مشرتابه سره یې شریکې کړې دي. د یاد ولایت د والي ویان احسان الله حماس وایي چې د یادې لارې ځینې برخې په دې وروستیو کې دوی جوړې کړې هم دي. د اورزګان او کندهار د لوی لارې د جوړېدو لپاره د اورزګان خلک له تېرې 23 کلونو راهیسې غوښتنه کوي خو تر اوسه پورې چا ږغ نه دی اورېدلی او دغه لاره همداسې تر اوسه پورې کنډ او کفار پرته ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې د اسلامي علومو یو څېړونکی او سیاسي فعال د ایران د رژیم لخوا نیول شوی ده. صدیق وسمقي څو ورځې مخکې په تهران اوین محکمې ته وربل شوی و خو هغې د احضار غیر قانوني بللی و. میرمن وسمقي روان کال خپله یوه ویډیو چې له اجباري حجاب پرته پکې ښکارېده په ټولنیزو شبکو کې خپره کړه او ویلي و نه غواړي د حجاب په سر کولو سره د زپونکو کسانو همکاري وکړي. تفصیلي راپورټ واورئ.
د ایران د اسلامي علومو څېړونکي او سیاسي فعال صدیقه واسمقي پرون شنبه د ایران د خفیه پولیسو لخوا په پلازمینه تهران کې ونیول سو. د میرمن واسمقي میړه محمد ابراهیم زاده پرون له امتداد ویپاڼې سره په خبرو کې د دې خبر له تایید سره وویل چې پرون سهار څلور پولیس په شخصي کالیو کې د دوی کور ته ورغلل، تر ګواښلو او د دروازې تر ماتولو وروسته کور ته ننوتل، د هغه ښځې ونیوله او له ځان سره بوتله. څو ورځې مخکې د تهران اوین محکمې ته د صدیقي واسمقي د احضارېدو راپورونه خپاره شول او هغې وروسته په انسټاګرام کې ولیکل چې د اوین محکمې دا احضار کړې وه خو په برېښنایي احضار پاڼه کې پر هغې لګېدلی تور او د دوسیې څرنګوالی مشخص نه و. صدیقي واسمقي ویلي وو دا احضاریه په داسې بڼه ورلېږل سوې وه چې قانوني جنبه یې نه درلوده، ځکه نو د اوین محکمې ته نه حاضرېږي. په پاریس کې د ایران د مسایلو شنونکي او سیاسي فعال رضا علي جاني پرون دې موضوع ته په اشاره د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ته وویل.
خانم وسمقی هم فقیه هم حقوقدان و قرت العین زمانه.
میرمن وسمقی هم فقیه هم حقوق پوه او هم زمرد زمانه قرت العین ده چې نوم به د ایران په تاریخ کې ثبت شي. داسې او پوه شزه چې هم په دین پوهنه کې د سوچ زړورتیا لري، هم په مدني عمل او چلند کې. هغه د جبري حجاب په خاطر احضار کړل او هغه نه ولاړ. هغه د عملی کار تجربه لري. هغه د لومړي ناحیه د شاري شورا تر ټولو پاکه کړی و. اوس چې وایم په ایران کې دننه د ایران د غورځنګ رهبران اکثره مې اشاره دغه بیلګو ته.
د اسلامي علومو څېړونکي او سیاسي فعال صدیقي وسمقي چې د تهران د شاري شورا غړي هم و، سږ کال په ټولنیزو شبکو کې خپله یو ویډیو چې له اجباري حجاب پرته پکې راښکاره سوې وه خپره کړه. هغې ویلي و چې نه غواړي د جبري حجاب په سر کولو سره د ځپونکو کسانو همکاري وکړي. د اسلامي علومو دغې څېړونکي دغه راز له اجباري حجاب پرته د ارمیتا ګراوند د جنازې په مراسمو کې هم برخه اخیستې وه. دغه شپاړس کلن انجلۍ چې اجباري حجاب یې نور عیاد کړی د اکتوبر میاشتې پر نهمه د تهران په یوه میټرو کې واګون ته تر ننوتلو وروسته بې سده سوه، وروسته کوما ته لاړه او بیا یې سا ورکړه. د ارمیتا د جنازې د مراسمو پر مهال د ایران امنیتي ځواکونو صدیقه وسمخي وهل ډبولې وه.
ازادي رادیو اوریز موږ خبرونه سلیر وی ساته د موږ د رادیو پر سپو خبري د مال چې په پکتیا کې یو شمیر به وزلو کورنیو سره ځنیو خصوصي بنسټونو مرسته کړې ده، خو د مرستې ترلاسه کوونکو پروژه کې دوی فرلاس نیوي د خوښي څرګندولو ترڅنګ دا هم ویلي چې په یو ځل مرستو د دوی اړتیاوې نه پوره کېږي او اړینه ده چې دوی ته دایمي کار پیدا شي. بلو ته بیا داسې مال چې طالب چارواکي له نړیوالو سره تعامل ردوي او تر خوا یې له افغانستان سره د نړیوالو د تعامل په برخه کې د هغوی شرایط هم نه دي منلي، وایي هڅه کوي چې د نړیوالو مرستو د راجلبولو له لارې په دې ولایت کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه راټیټه کړي. تفصیل دې راپور کې.
په پکتیا کې د دوو خصوصي بانکونو لخوا د روژې میاشتې په درناوي پر 250 بېوزله کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. د برنامې د تابعیا کوونکو په وینا په دې مرستو کې هرې کورنۍ لپاره د 10,000 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي لکه اوړه، غوړي، وریجې، لوبیا او نور توکي شامل دي. یاده مرسته چې د عزیزي بنسټ په چوکاټ کې پر خلکو وویشل شوه، استازی محمد رسول مومن په خپلو خبرو کې له نورو شتمنو افغانانو، خیریه ټولنو او نړیوالو وغوښتل چې افغانانو سره مرستې وکړي.
اوږده جګړه او اقتصادي بندیزونه د دې لامل شوي چې زیاتره سوداګري او دندې وځندېږي، د خلکو ورځني کارونه دریږي او خلک لبی وزدی سره مخ کړي. دا چې د روژی مبارکی میاشت نو له ټولو سوداګرو او شتمنو هیوادوالو هیله لرم چې بی وزدو کورنۍ سره د خپل توان سره سم مرسته وکړي.
بلوري ته هغه کورنۍ چې د مرستې ترلاسه کړي خوخي سرګندوله او غوښتنې درلوده چې د دوی د ستونزو د بنیادی حل لپاره د هغوی ته کاری بوختي او برابر شي. د پکتیا اوسیدونکو کندهارای وایي
یاره کداز د درته یم چې د عدالت څخه خلک راغلي دا به یسم نه لری چې د عدالت کوم راغلي د خدي وړ کې جناکه یو ورور جمع دا واره کې مستتن وای لرلی په دا واره کې څوک نه راتل. خو ډیر مسكين دي، د افغانستان خلک ټول غریبان دي، مسكينان دي، کار دلته په افغانستان کې نسته.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی میرعالم چې مرسته یې ترلاسه کړې وایي که چیرې خلکو لپاره په لویو پروژو او فابریکو کار وشي نو په هر ځای کې په ډېر اندازه خلکو ته کار او روزګار پیدا کېدلی شي.
کورنۍ عاید به هم جوړېږي پوه شوې، کارونه هم ډېرېږي. په امریکا چې جوړې شي پوه شوې، خلک په کار بوخت کېږي پوه شوې. په هر په امریکا کې 1000 کسان 2000 کسان کار کوي، خلک جوبل دي، ټول بیکاره دي، دوی ته کومکونه ورسي پوه شوې.
بلوري ته په پکتیا کې ځایي چارواکي وایي چې په روان کال کې شپږ څلوېښت مؤسساتو په دې ولایت کې فعالیت لاره چې یو شمېر مهمې پروژې پلي کړي دي. د اقتصاد رئیس انور راشد وایي دوی هڅه کوي چې راتلونکي لمریز کال کې مؤسسات په پکتیا کې د پروژو پلي کېدو ته وهڅوي.
په پکتیا ولایت کې فلحال تقریبا شپږ څلوېښت مؤسسات فعالیت کوي چې تېر کال یې هم ډېرې ښې پروژې تطبیق کړي دي او ځینې تطبیقېدو په حال کې دي. په آینده کال کې هم موږ مؤسسات هغه که داخلي دي که خارجي دي دې ته اماده کړي دي چې پکتیا ولایت کې نوي انکشافي کارونه دی وکړي او خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي، هم د پکتیا ولسونو د بیکاري او د فقر کچه ورسره ټیټه شي، یو مخ له منځه ورسره ولاړ شي.
په پکتیا کې پر یو شمېر بېوزله کورنیو باندې د یو خصوصي بنسټ لخوا داسې مهال مرستې ویشل کېږي چې د افغانستان ډېر وګړي بېکاره او بېوزلۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په روان 2023 زېږدیز کال کې به 23.5 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي چې تر نیمایي ډېرې نجونې او مېرمنې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
3090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي پخوا به د موسمونو توپیر د نورو علایمو تر څنګ د مسافرو مرغانو په راتګ کې ده. دوی وایي په څرمنی کې به چې ټول مرغان وطن ته راغله، خلک به ورسره د خوړو اغوستو او اوسېدو دودونه هم توپیر کړل، او په دې باور به شول چې نور نو د شمې موسمي ناروغیو هم کډه تړلې ده. کلونه وړاندې د غزنی ناوار د قرهباغ باغ عطر د ناوی آبه استاده د سردی تاریخي بند او نورې ډېرې سیمې د ډول ډول مرغانو مسکنو. خوشاوخوا 50 کلنې جګړې اوس ډېر شمېر مرغان له دې ځایه کډه کولو ته اړ کړي دي او بیا نه دي راستان شوي. تفصیل دې راپور کې.
د ژمي پای ته رسېدل او د څلمنې رابرېدل په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې بېلابېل علامتونه لري.
له وطنه تللي مرغان هم بېرته خپل وطن ته راتلل.
لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانیخیل شاوخوا 70 کاله عمر لري. دی وایي اوس چې اقلیمي بدلون، تغیر او ټیکنالوژي زیات پرمختګ کړی دی، نو هغه پخواني توپیرونه هم ورسره بې خونده سوي دي. نوموړی زیاتوي په پخوانیو کلونو کې کله به چې زمۍ د وتو په حال کې سو مسافرو مرغانو به وطن ته را مخه کړه، نو خلک به پوس ول چې څړمونه سوای دی.
یعنی هغه پکه به خلک څنګه په یوستان براتله خو په درسم دی دلوي به یو یو ورړز یا به وسته ایسته ایسته دی دی دغه څنګه څړمونه باید ته کاریزونه ډیر ول او به به دغه جسم په محل کې به دغه یخ ودونډو چې خبرې لی راته په دې کاریزو دی کاریزو کې وبو کې بدلې به فهم کول او دلی به لمبوم ول او دلی به ول د کډاوب به ګرمي وي لبلې خو به د مغام شک په نامه باندې یو قسم دغه کله چې باغ نو راغله نو په تمام معنا به نور نو افسرلې به
شاغلی خانی خیل زیاتوي د دې تر څنګ ځینې نور مارغان هم راتلل چې وروسته به د ژمي او څړمونې توپیر ورسره کېده، خو اوس هغه سي نه ده. کله چې به دغه مارغان وطن ته راغلل بزګرانو به ورسره کارونه پیل کړل. د وربشو، شلشمو او ځینو نورو فصلونو په کرلو به یې لاس پورې کړ.
بل بلې خوا یو قسم جرانه کې مرغۍ په نامو هم یادېدلې چې هغه به د کورو له مخې چې د ډنډونه و بغلونو ته به د اوبو ولاړې ولې هلته به کېناستې. نو دغه ټول علایم وقرین د دې ولو چې د پسرلي د جلاوالي او د ژمي د جلاوالي سره فرق و. خو اوسني زماني شرایط اقلیمي وضعیت داسې پېښ شو چې د دوبۍ په ژمي کې راغه ځمې په دوبۍ کې تقریبا کوسې منی د ژمي داسې چندان توپیر و فرق نهسته.
خانی خیل زیاتوي کله به چې دغه ټول مرغان وطن ته راغلل دلته به ورسره خلکو د خوړو اغوستو او اوسېدو دودونه هم توپیر کړل، او په دې باور بسول چې نور نو د ژمي موسمي ناروغۍ کډه کوي.
د ځانو قطارونه عموماً د پسرلي په محل کې به ډېر راتلو، خو کله چې به ځان په قطار باندې رالې موږ به ډېر کوچني اوالې کان دکونو به خلکو ته سپینګیرو ویل چې نور نو مرضونه دلته قطع سو، ځکه هغه مدګي به کلي وطن ته د ځانې نه ورتلې د دوی په عقیده باندې چې هلته به مرضونه و. کله چې به دا کووی دا سر د دغو په نامو باندې دا دغه ورغلو نو ټولې برستنې به یې خالص ولې.
شاوخوا شپېته کلن معلم رحمت الله خانی خیل د غزنی اندړو ولسوالۍ د خانی کلا اوسېدونکی دی. دی هم د تیرو کلونو کیسه کوي چې دی به موسمونه د مرغانو په سفرونو سره جلا کول او پیژندل، په ځانګړې توګه ژمی او څړمنی. خو له بده مرغه بیا دا چې خلکو به د دغه مسافرو مرغانو ښکار هم کاوه.
قسم قسم مرغان نور مراتل لکه دا توسکی او بابلو یو رقم مرغان ول باران طلب ناموس خو نه ساغله د بارانو سر براتل د غیلی لکم د یو رقم دنګان وو یو سپین یو شینوزر په نامو غټ غټ ځانو ته ورته دا به یې کار کول دا نور ځانیم وشته او ځانو به کتارونو سره د شپاو باندې به ټکونه پکول او هغه خپل منځ کې سره او
جلان لازیو سایر لازیو ګل سر او دغه مرغان.
کلو نه وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغیا تر د ناوی آبی استاده د سردی تاریخي بند او نور ډیرای سیمې د ډول ډول مرغانو مسکن وو، خو شاوخوا 50 کلنی جګړې ډیرای مرغان له دغه ځایه کډه کول او تاړ کړل چې اوس یې ډیره لږه برخه دلته بیرته راستنیږي چې خلکو یې د راتک پر وخت دودونه هم پرې ایښي دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام چې زموږ ویب پاڼه ده اوس پکې زموږ خبرونه هم سلیر وی سات اوریدل شي. په ژوندۍ باندې ازادي رادیو هر خبرونه چې تاسو په رادیو کې اوري زموږ پر ویب پاڼه هم شته، یا ای تکراری خبرونه هم زموږ د خبرونو په جدول کې اوریدل شي، او یا هم ژوندۍ خبرونه زموږ پر ویب پاڼه باندې شته. د یو سری نخې په کې کاغل سره چې د ویب پاڼې په یوه څنډه کې ده تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ټول خبرونه د هماغه طریق نه ژوندۍ واوري. ساسی بیا لابل پیغامونه هم را رسیدلی. دا پیغامونه تر ډیره په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د تمدید په اړه باندې دي، چې له دې ماموریت د خلکو غوښتنې امیدونه څه دي او پر کومو موضوعاتو باید یوناما په دې کال کې فوکس وکړي ترڅو افغانان ترې هغه د دې روان کال د ماموریت په برخه کې چې صحیح لري هغه پوره شي. راځئ چې ساسی پیغامونه واورو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
فهیمه دانش چیم په افغانستان کې د یوناما ماموریت یا هم نړیواله ټولنه چې د یو کال لپاره تمدید شوې ده، نو موږ خپل رضایت څرګندوو او د دې ټولنې د لا بریاو په هیله یو. زه د یوې افغان نجونې په صفه سره له د یوناما څخه دا غوښتنه لرم چې د انجونو په حقوقو باندې دې یو څه پاملرنه وکړي، د انجونو ملاتړ دې وسیږي. دا چې څومره وخت کې افغان نجونې له خپلو زده کړو څخه محرومې دي او د دې ترڅنګ په افغاني ټولنه کې په آزاده توګه باندې خپل کاروبار نشي کولای، نو موږ د یوناما له ماموریت څخه دا غوښتنه لرو چې په هر عرصه کې د نجونو ملاتړ وسیږي، د نجونو نه د نجونې د تشویق کاندي، همداسې په هر عرصه کې د ورسره مرسته وکاندي.
نظیفه ستانکزیم له کابل څخه. لکه څرنګه چې پرون د ملګرو ملتونو سازمان د اعلان خپور کړ چې یوناما به خپل فعالیتونه لا هم د یو کال لپاره په افغانستان کې به ورته دوام ورکوي، نو د دې لپاره چې افغانستان اوس له ګڼو اقتصادي، بشري او مالي کړکیچونو سره مخامخ ده او په دې برخو کې زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي، زه هیله من د دې ته یم چې دغه سازمان په دغو برخو کې لا هم خپل فعالیتونه په ښه ډول سره سرته ورسوي. د دې لپاره چې اوس د افغانستان اقتصاد په خارجي کومکونو باندې ولاړ ده او زموږ ډېر شمیر ځوانان د اوس بیکاره دي او یو اقتصادي ناورین په افغانستان کې را مخته سوی ده، د یوناما وسی کولای انکشافي پروژې په افغانستان کې پر مخ بوزي ترڅو پورې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه وکړي او هم ځوانانو ته د کار زمینه برابر شي.
السلام نو وخت په خیر. عدل حسن زیم له کابل ولایت څخه. د چې د یوناما فعالیت و غزه د افغانستان کې، نو د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره زموږ میرمنې او نجونې مرستې ته اړتیا لري، او هغه که د زده کړو برخه وي، د کار برخه وي، او د صحت برخه وي، او تر ټولو مهم د جنسیتي برابری برخه کې کار کول دي، ځکه که په دغه برخه کې کار وشي ورته پاملرنه وشي نو او دوی به د محرومیت له دایرې څخه لږ د باندې راوتلي وي. او بل تر ټولو ډیر مهمه برخه د صحت برخه ده، دغه برخه کې باید ډیره پاملرنه وشي. زموږ امار هم داسې دي چې په 100,000 میرمنو کې 15,000 میرمنې د ولادت په وخت کې دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي.
زه پښتانه یم د هرات ولایت څخه. په افغانستان کې د نجونو لومړی ستونزې چې په اوسني حکومت کې دي د هغوی د زده کړو په اړه دي، او دا چې یوناما یو کال نور خپل فعالیت په افغانستان کې غځوي، زموږ د ټولو نجونو همدا غوښتنه ده چې دوی لومړی باید د نجونو زده کړو ته پاملرنه وکړي او د نوي حکومت سره په تعامل سره داسې یو میکانیزم او شرایط د نجونو لپاره برابر کړي چې تر څو نجونې بیا وکولای شي هم د ښوونځیو زده کوونکي او هم د پوهنتونونو خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نو بهتره به دا وي چې موږ په زر فرصت کې وکولای شو د دوهم ځل لپاره خپلو زده کړو ته ادامه ورکړو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421201.
مننه چې ازادي رادیو تخپل پیغامونه را لګی پر همدغه واتس اپ شمیره چې اعلان شو. تاسو کولی شئ خپل غږیز پیغامونه ازادي رادیو ته راوستوي. موږ به د ازادي رادیو په بیلابیلو خبرونو کې درته خبرو. تاسو کوم پیغامونه چې تر موږ را رسیږي او نه دي خبر شوي مطمئن اوسئ حتماً هغه د ازادي رادیو له لارې خپرېږي. خو شاید لای وخت نه را رسیدلی او نوبت واوسیږي. اما ستاسو ټول غږیز پیغامونه چې تاسو غواړئ خپرو شي هغه تر موږ را رسیدلی دي او درته به یې خپرو. وړاندې له دې چې د لوبو له میدانه خپرونې ته ولاړ شو، په افغانستان کې د سهار 6:30 شوې. د خبرونو لنډیز د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې نن سبا له سخت غذایي بحران سره مخ دی. په افغانستان کې د دې پروګرام وایان فلیپ کروف د ترکیې له انادولو اژانس سره په خبرو کې ویلي ښځې او ماشومان تر نورو زیات د لوږې له بحران څخه کړیږي. د هغه په وینا دا مهال د افغانستان یو پر درېیمه برخه وګړي چې شمېر یې څه کم 16 میلیونه ته رسیږي له لوږې سره مخامخ دي. د تاجکستان له نشه یي توکو سره د مبارزې ادارې رئیس وایي د افغانستان په شمال کې له لویو ذخیرو نشه یي توکي روسیې او اروپایي ټولنې ته قاچاق کیږي. ظفر سمت پرون د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو د مبارزې کمیسیون په 15مه غونډه کې ویلي روسیې کې په تاجکستان کې د نشه یي توکو د کشف پیښې ښیي چې د افغانستان په شمال کې د نشه یي توکو د پام وړ ذخیرې شته. هغه زیاته کړې د نشه یي توکو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې دا مواد تاجکستان ته هم قاچاق کړي. د طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر بختیار سعیدوف سره د دواړو هیوادونو د موافقو او مسایلو پر تعقیب خبرې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرسیال وایان حافظ احمد په خپل ایکس پاڼه لیکلي دواړو لوري ومنله چې د شویو موافقو پر عملي کېدو به کار کوي. متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له نوي ټاکل شوي وزیر اسحاق دار سره هم ټلیفوني خبرې کړې وي. تاکل شوی نن شپه د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو کې دوی مارشل اورا سیالي وکړي. د متحده عرب اماراتو په شارجه سټیډیوم کې دا مسابقه د کابل پر وخت د شپې 8:30 پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات نن ازادي رادیو ته وویل چې لوبډلې له یو ورځنۍ دمې وروسته د لوبې ته بشپړ چمتووالی نیولې او هیله شته چې دا لوبه به وګټي. آیرلند په لومړۍ شل اورا سیالۍ کې تېره جمعه افغانستان ته د 8-0 په توپیر ماتې ورکړې وه. د مصر چارواکي وایي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پر اوربند د سلاکې دوه لپاره ځنډیدلې خبرې ښایي نن یکشنبه په قطر کې په جدیت سره پیل شي. د کله چې د روژې مبارکه میاشت پیل شوې دا به لومړی وار وي چې د اسرائیل چارواکي او د حماس ډلې رهبران په مستقیمو مذاکرو کې برخه اخلي. نړیوالو منځګړو ته مخولې وه چې تر روژې مخکې به د شپږو اونیو لپاره پر یو لنډمهاله اوربند سلا وشي، خو حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني هر هغه موافقه چې په غزه کې د دایمي اوربند لپاره لاره نه پرانیزي کړی و. اسرائیل بیا له دایمي اوربند سره مخالفت لري. او په روسیا کې نن د جمهوری ریاست د دوی ورځنۍ او ټاکنو روسي ورځ چې پر مهال د درغلي او غواخلو او بې نظمۍ راپورونه ورکړل شوې. اټکل کېږي چې ولادیمیر پوتین با چکو جدي کاندیدی پر وړاندې نشته دا ټاکنې په اسانۍ وګټي او خپل بلاش په کلنه دوره به یقیني کړي. کورمواده چې راسره یاست او ملتي امریکا وي او سم لږمنې سره سم د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونۍ پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د لوبل میدان ونیزي سپورتي خبرونه ته مو یو ور بیا ز بختيار ساحل هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري افغانستان له ایرلند د ورځنۍ سیالۍ لوبلړۍ ګټلې ده. رشید خان یو ور بیا نړیوال کرکټ ته راستنیږي. د پاکستان غوره لیگ سیالۍ د پلی آف پړاو ته رسیدلې دي. هند یو ور بیا د ټیسټ سیالۍ د لوبلړۍ په ډلبندۍ کې اول مقام ته رسیدلې ده. د هند سوکتو پاچونکی رویچندرن اشوین یو ور بیا په ټیسټ کرکټ کې لومړی مقام ته رسیدلې او د خبرونې په دویم نیمایي کې مو له نړیوال مبصر احمد فرهاد فدائی سره د ایرلند پر وړاندې د افغانستان د بری پر رازونو او نوي ځوانانو په اغیزناکو سیالیو مرکه کړې ده. تر سره پاتې شئ. د د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایرلند ملي لوبډلې ته د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړې ده. د درې ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ 2 لوبې افغانستان ګټلې دي او یوې د ورخت لامل نه ده ترسره شوې. د دې رپورټ جزئیات به سالم احمد صالح وړاندې کړي.
افغانستان له آیرلند د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وګټله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وکولی سوی چې آیرلند ته په وروستۍ ورځنۍ سیالۍ کې هم ماتې ورکړي او له دې سره دا لوبلړۍ 2-0 په وړاندې وګټي. دغه سیالي چې د سې شمې په ورځ د مارچ پر 12 نیټه د کابل پر وخت د مازدیګر 4 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه. آیرلند یې په چوه ګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. افغان لوبډلې د 9 لوبغاړو په سوځېدو وروسته 2.8 منډې وکړې او 50 اوورونه ولوبول. په افغان توپ وهونکو کې لوبډل مشر حجمت الله شهیدی 9 رحمن الله ګربز 50 او محمد نبی 48 منډې وکړې. د آیرلند په توپ اچونکو کې مارک اجیر 3 او بیری مکارتی 2 لوبغاړي وسوځول. آیرلند یو بار بیا لومړی وکټه ژر له لاسه ورکړه. خو د لوبډل مشر پاول سترلینګ او کرتی کمپر اوږدې ملګرتیا آیرلند ته د لوبې د ګټلو چانس برابر کړی وو. خو د افغانستان د ورو توپ اچونکو ډلګۍ د آیرلند لوبډله ډېر ژر د هدف له پوره کولو راوګرځوله. په دې سیالۍ کې چې په لومړي ځل لوبېدونکي ځوان ننګیالي خروټي او محمد نبی ډېره ښه توپ اچونه وکړه چې دواړو په شریکه 9 لوبغاړي وسوځول. محمد نبی تر 116 ورځنیو سیالیو وروسته وتوانې چې په یوه لوبه کې 5 لوبغاړي وسوځوي. هغه په لسو اوورونو کې 3 میدان اوورونه وکړل او 12 منډې ورکړې. دغه راز ننګیالي خروټي بیا په 9 اوورونو کې 4 میدان اوورونه وکړل، 13 منډې ورکړې او 4 لوبغاړي وسوځول. د میلمه لوبډلې لپاره یوازې سترلینګ وتوانې چې 50 منډې وکړې او نوره ټولو لوبډلې په 15 اوور کې په 119 منډو وسوځېده چې د 112 منډو په توپیر یې ماتې وخوړه. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي هم افغانستان ګټلې وه او دویمه بیا د ورشت له کبله نه وه ترسره سوې. د دې سیالۍ د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې محمد نبی وګټلې او رحمن الله ګربز بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول سو. د ویلو ده چې دواړه هیوادونه به د 3 اوره سیالیو لوبلړۍ د روانې مارچ میاشتې پر 15 نیټه پیل کړي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د آیرلند پر وړاندې د ګټل شوې لوبلړۍ په تړاو د افغان لوبډلې تر ټولو مشر او تجربه لرونکي لوبغاړي محمد نبی ساحل غږېدلی دی. هغه په وروستۍ سیالۍ کې د غوره لوبغاړي جایزه هم اخیستې ده.
ته هم خبر پرفارمنس اوورال لټیم زموږ کوشش هم دا و چې یو ښه ټارګټ ورکو آیرلند ته. نو هغه ټایم کې لږ د تیز رنزو ضرورت و نو ما 50 ته دومره سوچ نه کړه، ځکه هماغه بالر ما غوښتل چې منځ رنزونه وکړم او نو ټارګټ لږ لوړ کې. نو بدبختانه 50 مې سو موږ هم کې اوټ شولو. اورال موږ اول نه ویدر کتل یو نو نن به ډیو نه کیږي او یو ډېر ښه پرېکړه وه چې اول موږ بیټنګ وکړو وروسته بالینګ وکړو. او په دې کې ضروري هغه شیان ول چې په لاین او لین کې بالینګ کول او هماغسې وشو او کامیاب هم شو. زمونږ کوشش همدا و اول وکټ نه بعد چې څومره موږ ډاٹ بال کوی سو لاین او لین کې بالینګ کوی سو غلطي باغی کې، ځکه چې وکټ اسانه نه وه. اسانه هغه ته وه چې موږ غلط بالینګ وکړو، هغوی ته روم ورکړو، ډېر مخکې بال ورته وکړو، نو هغه اسانه ولو بال. او که موږ ګوډ لاین کې وکټ ټو وکټ بال وینکو بیا مشکل هغه غلط شاټ نه لګېد، بیا به تا غلط ٹرائی کوله یا به دې وهه یا به آؤٹ کېدی. پہ هم هغسې اوس یو وکټ چې موږ ته دومره وکټ راغله وکټ ټوټلی چینج ہو بیا اسپن لپاره او موږ پکې کامیاب شو. نه ننګیال ښه لوبغاړی ده، افغانستان آینده ده. زه دا نه ویلم چې ما په ځای به دی راځي، ما زمو سره لوبه کوم، دی هم را سره مانه زمو سره وم او دم بولینګ کوو. نو الله دې وکړي موږ ځای ونیسي. نو ښه خبره ده، افغانستان آینده ده. صحیح ده، اول میچ یو لږ پریشر کې، اول دور لږ پریشر کې، نو بیا ډاډ ګرنا ډیر ورک نو بیا درې ما ورک ډیر خسر د ځوانانو زلیدل د افغانستان آینده خو روښانه خودل دي. یعنی زمونږ سمه شاده سمره کرکټ ته یعنی ښه ځوانان روزل کیږي نو خوشحاله یو ځوانانو ته چې سمره ځوانان ټیم ته راځي. ښه خبر ده خو داسې نه چې په ټول یو دم راچول په طریقه په سټپ بای سټپ باندې څومره چې ضرورت یې مغمره باید راسي ټیم ته انشاءالله موږ تر به ټیم هم کامیابي او ټیم به کلپس کېږي. نه هر وخت شلویز د ماته یم زما فیورټ ټی ټوینټي اکثره او انشاءالله کوشش کوو خو پرفارمنس وکړو سیریز تر وګټو.
پلان کې د چې راشد خان یو ور بیا نړیوال کرکټ ته راوګرځي. د افغانستان کرکټ بورډ اداري یو سرچینې ازادي رادیو ته ویلي دي چې راشد خان غواړي د ایرلند پر وړاندې په شلوریزو سیالیو کې ولوبېږي. د یادې سرچینې د معلوماتو پر بنسټ راشد خان ته د هغه اړوندو ډاکټرانو د لوبېدو اجازه ورکړې ده او په وینا یې ډاډمن ده چې ښاغلی خان به بیرته راوګرځي. راشد خان تیر کال اتر 500 اوریز نړیوال جام وروسته په انګلستان کې د ملا عملیات تر سره کړل چې لاغه وروسته یې بیا کومه سیالی نه تر سره کړي. بلورته ملي لوبډلې ته د مجیب الرحمن راګرځیدل لا هم په شک کې دي. د کرکټ بورډ یا د سرچینې ویل دي د دې امکان نشته چې مجیب د ایرلند پر وړاندې لوبلړۍ کې ولوبول شي. د مجیب الرحمن لاس په دې وروستیو کې ټپي شوی و چې بیا په څو لوبلړیو کې ونه لوبول شو. د هندستان د کرکټ ملي لوبډله یو ور بیا د ټیسټ کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې اول مقام ترلاسه کړی دی. هند په خپل کوربتوب وکړی شول چې په 15 ټیسټ سیالیو کې څلور د یو پر وړاندې خپل میلما انګلستان ته ماتې ورکړي. هندي لوبډله چې د ټیسټ چمپیونشپ تر سیالۍ وروسته تر دې دمه 38 سیالۍ ترسره کړې دي، 4,618 پوینټونه یا نمرې لري او د دوی د نمرو ارزښت 122 دی. د هند تر لوبډلې وروسته بیا آسترالیا په دویم مقام کې ځای لري چې تازه یې نیوزیلند ته په ټیسټ سیالیو کې 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړې ده. د ټیسټ چمپیونشپ تر ګټلو وروسته آسترالیا یو ور بیا 40 ټیسټ لوبې لوبولې دي چې 4,098 منډې کړې دي او د دوی د نمرو ارزښت 140 دی. انګلستان چې هند ته تازه 4 ټیسټ سیالۍ بایللې دي، په 49 لوبو کې 5,433 نمرې لري او د دوی د نمرو ارزښت چې دی 111 دی. په ترتیب سره بیا سویلي افریقا په 4 مقام کې، نیوزیلند په 5 مقام کې، پاکستان په 6 مقام کې، ویسټ انډیز په 8 مقام کې، سریلانکا 8 مقام کې، بنگلاديش په 9 مقام کې، زیمبابوې په 10 مقام کې، آیرلند په 11 او افغانستان په 12 مقام کې ځای لري.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د هندستان د ټیسټ لوبو تر ټولو مخکښ توپ اچونکی روی چندرن اشوین یو ور بیا د ټیسټ توپ اچونکو په درجه بندۍ کې اول مقام ته رسیدلی دی. هغه د انګلستان خلاف په لوبه کې وکول شول چې د خپلو نمرو مجموعه 904 ته لوړ کړي چې لامل یې اول مقام ته ورسېده. دغه د نمرو ارزښت تر دې دمه 800 دی. دغه راز د آسترالیا توپ اچونکی جاش هازلیوډ بیا په دویم مقام کې قرار لري، جسپریت بومرا په دریم مقام کې، کګی سوراباډا په 4 مقام کې، پاٹ کمنز په 5 مقام کې، نتن لائن په 6 مقام کې، رویندرا جدیجا په 8 مقام کې، پراب جے سوریا په 8 مقام کې، جیمز انډرسن په 9 او شاهین افریدی په 10 مقام کې قرار لري. د پاکستان غوره لیګ یا پی ایس ایل سیالۍ هم د پلی آف پړاو ته رسیدلې دي. د پلی آف پړاو به د روانې مارچ میاشتې په 14 نیټه د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې پیل شي. لومړی سیالي به د ملتان سلطان او پېښور زلمو د لوبډلو ترمنځ وي چې دې ته د کوالیفایر 1 سیالي وایي. د کوالیفایر 1 ګټونکو لوبډله به ډایرکټ یا نیغ په نیغه پیلوبې ته ځي او بایلونکو لوبډله به په دغه مقام کې پاتې کیږي. بیا به د الیمینیټر له پړاو څخه چې د مارچ په 15مه نیټه ترسره کیږي د اسلام آباد یونایټیډ او کوټه ګلیډیټرز له لوبډلې به ګټونکو لوبډله د کوالیفایر ون له بایلونکو سره لوبه کوي او هغه به بیا پایلوبې ته ځي. پایلوبه به د مارچ په 14مه نیټه په کراچۍ لوبغالي کې ترسره کیږي. د ولید چې په دې سیالیو کې د افغانستان له لوري نوین الحق لوبه وکړه چې د پېښور زلمو د لوبډلې په ټولو ګټل شویو سیالیو کې یا پلی آف ته د پېښور زلمو په رسولو کې مهمه ونډه درلوده، خو له آیرلند سره د شل ورځو سیالیو په خاطر هغه بیرته دوبۍ ته ستون شوی دی. او درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په دویمې نیمایي کې درته ځانګړې مرکه خبرو. زموږ د دې اونۍ د ځانګړې مرکې میلمه د کرکټ لوبو نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایی دی، هغه چې د آیرلند او افغانستان په سیالیو یې تبصره هم کړې ده. په دې را سره غږېدلی چې افغانستان څنګه وکړی شول چې آیرلند ته په دې ورځنیو سیالیو کې ماتې ورکړي. نور په مرکه کې واورئ.
فدایی صاحب، ستړی مشي، هند او سریلانکا ته د لوبلړیو تر بایللو وروسته لومړی ځل دی چې افغانستان د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټي. د آیرلند لوبډله کمزورې ده او که افغان لوبډله یو بیا را منظمه شوې ده؟
سلامونه. بالکل، اول ځل دی چې افغانستان 2024 کال کې یو ورځنیو سیالیو لوبه او لوبلړۍ وګټله. آیرلند هم یو پیاوړی لوبډله وه، افغانستان ته په ټیسټ لوبو کې ماتې ورکړه او دا ډېره ښه شوه چې افغانستان بېرته په ورځنیو سیالیو کې لوبې ځینې وګټلې. او هیله ده چې انشاءالله راتلونکي شل ورځې لوبې به ډېرې خوندورې وي.
د آیرلند پر وړاندې د افغانستان په ملي لوبډله کې ځوان لوبېدونکي لوبغاړي ننګیالي خروټي له محمد نبي سره یو ځای خط پاچونه وکړه، څلور لوبغاړي وسوځول. ته هم فکر کوي چې ننګیالی باید په ملي لوبډله کې په مسلسله توګه ولوبول شي؟
البته ننګیال خروټي ډېره ښایسته لوبه وکړله او د محمد نبي خو بېچاره پرفارمنس سره لومړي ځل لپاره په نړیوالو لوبو کې نبی 15 وکټې واخیستلې او په زمین کې 43 منډې هم وکړلې، نو هغه ډېر یو ښه پرفارمنس و. نبی د افغانستان لپاره همیشه لوبو کې ښه پرفارمنس کړی ده او لوبې د افغانستان لپاره ګټلې دي. داسې ننګیال خروټی راغی او په خپل په ډیبیو باندې د 4 وکټې واخیستلې. دا د افغانستان لپاره دریم لوبغاړی شو چې د شاپور صدران او د مجیب صدران وروسته په خپل ډیبیو باندې 4 وکټې واخیستلې.
کچیر راشد خان او مجیب رحمان بیرته لوبډلې ته راستانه شي، بیا هم د ننګیالي خروټي د لوبېدلو چانس ویني؟
بالکل، دا خو د نوي ځوانانو استعداد ته په کتلو به په نړیوال کرکټ کې دوی ته فرصت ورکول کیږي او انشاءالله سیستلګي په لار به یو سي ننګیال خروټي نور زیاتو لوبو کې انشاءالله وګورو. کچیر ته راشد خان او مجیب رحمان لوبې ته راستو، البته خپل لوبډلې ته بیرته راستون سي، نو دا بیا د سیسی د کوچ او د کپتان او ورسره ورسره د کنډیشنز په نظر کې نیولو سره لوبغاړي ټاکل کیږي. زما خپل شخصي فکر دا ده چې د نړیوال جام په سیالیو کې چې راتلونکي 2 میاشتو کې به په ویسټ انډیز کې یو افغانستان هغلته د نیوزیلینډ او همداراز د ویسټ انډیز او یوګانډا او پاپا نیوګینی سره په یو ګروپ کې دي، هغلته د ننګیال خروټي شتون به ډېر ګټور وي، ځکه چې هغه ویکټو باندې لفټ آرم فنګر سپینر کولای شي چې ډېر اغېزمن ثابت شي. نو زما هیله به دایي چې هغه راتلونکو لوبو کې باید ولوبېږي او په ځانګړې توګه باندې هغه باید د نړیوال جام سیالیو لپاره چمتو کړی شي.
د نوي ځوانانو په ډله کې علامه محمد غزنفر په 2 سیالیو کې هغه څه ونه کړل چې تمه ترې کېده، یو ویکټ یې هم ترلاسه نه کړه. آیا فکر نه کوئ چې یاد لوبغاړی که له وخت مخکې په ملي لوبډله کې ولوبېد؟
علامه محمد غزنفر باندې که وغږېږو، هغه دا ده چې علامه محمد غزنفر هغه ټرننګ پوینټ د ګیم د محمد نبي بالینګ کې د سرنګ ویکټ وه، خو کې چې علامه محمد غزنفر ونیو، نو دا ډېره ښه ده چې یو لوبغاړی فل پیکیج کې لوبډلې سره یو ځای شي. او بیا په دومره ینګ ایج کې د افغانستان لپاره ټول نه ځوان ترین لوبغاړی شو چې راغی او په او ډی آی کې ډیبیو وکړه. دی په بیټنګ کې هم ماشاءالله هیټ کولای شي او د انډر 19 ورلډ کپ سیالیو کې موږ د لوبه ولیدل چې تقریبا 1.5 منډې وکړې او په ډېر کم وخت کې وکړلې او افغانستان ټارګیټ یو څه حده پورې راپورته کړ. او په زمن کې بالینګ خو موږ تاسو وکړه چې ډېر پیاوړی او بغیر د کومې ویرې نه دی بالینګ کوي او د نن ډارېږي چې بیټسمین دې ته راوغواړي چې راځه ته په ما باندې شاټ وهې او دا بیٹسمین ریسیو کی یا بال دسی وہ کسی بیٹسمین ڈرائیو تا مجبور ہے کسی کلا بیٹسمین ڈرائیو کی بال زپ سی تر تیر سی او اکثر ادائی بیٹسمین اوٹا والے سی خو فیلڈر ہم کو فیلڈر دا یعنی دا کیچ نہیں والا او بیا باؤنڈری باندې دا دل او موږ ماشاءالله ټولو نه چې قدا فیلڈر دا غدا نو دا په خپل ټوله کې د هر الف نه د لوبغاړو سره یو ځای لوبډله پیاوړې کولای شي الله محمد غزن فر سره بخت یاری ونه کړه ګینې په اوله لوبه کې دوه کیچ تقریبا ډراپ شو یو خو خپل ډراپ کړ یو کیچ کیپر نه تیز تیر شو کسلپ فیلډرو نو کدې سي د ته وکټه سه ولا نو په دې باندې یو بالر وکټ وانه خستله داس ویل سي دا به خلو غاړې نه یې فکر کوم چې دا به سره لږ زیاتی کده په اوله لوبه کې او په دومه لوبه کې د ری اکانومي وګوره نو هی اکانومي سره بالینګ کړی دا او سره دې سي بیټسمین دې اوټولو کوشش کړی دا بیټسمین ته ډېر نمبر نه دی ورکړی نو زه فکر کوم چې افغانستان لپاره الله محمد غزنفر یو ښه پراسپیکټ دا یو ځوان لوبغاړی د راتلونکي کې په افغانستان ته انشاءالله ډېرې سیالۍ وګټلی شي
که څه هم په وروستۍ سیالۍ کې د ارلن لوبډله تر 15 اورونو پورې ټوله وسوځېده او 15 اورونه پاتې شول خو نوې زدران چې دا یې لومړۍ نړیواله سیالي وه د دې هیلې ورکوي چې د افغانستان غوره چټک توپ اچوونکی به وي
نوی زدران بالکل بل نوې لوبغاړی دی هغه نوی بال سره کولی شي په سر کې وکټې واخلي داسې په دې لوبه کې نوی زدران ته لومبی اورونو کې بال بل ورنکړی شو هغه ته اوس زموږ د هدف کمو کپتان شاید دا فکر کړی سي نوی بالر ده په ډیبیو باندې ده داسې نه سي چې رنزونه ځینې وکړي خو داسې کله موږ اول بالنګ کوو یا که سکور مخه کړی او نوی زدران ته موږ نوی بال ورکوو او په ټوله کې نوی زدران ماشاءالله خپل د ټیسټ په ډیبیو کې ځان ثابت کړ او هیله ودایي سي هغه هم د افغانستان لپاره ښې لوبې وکړي وو چټک توپ اچوونکی ده لاین او لینګث یې ډېر ښه ده ډېر ښایسته هارډ لینګث باندې دی بال کوي او د دې دغه هارډ لینګث بیټسمین ته ستونزې جوړولی سي او بیټسمین اوټولی سي نو نوی زدران ښه لوبغاړی ده او بل اټاکینګ بالر ده هغه بدماشۍ سره وکټ اخیستل سي حمید حسن کوچ کله کله وایي نو دا هغه په بدماشۍ باندې وکټ اخیستلی سي خو هم ځوان ده دی په خپل پیس باندې کار کوي هغه ته سلیم صافی هم دموږ چټک تیز توپ اچوونکی بالر ده سي دغه پول د بالرانو رسم سي بلال سمی ده نو دا به انشاءالله د افغانستان لپاره ډېره ګټوره خبره وي ځکه سیر سره څنګ ته فضل حق فاروقي د سیغه تجربه اوس بیخي ډېره سوې ده او ورسره د هغه اوس ډیت اوورس کې بالنګ ډېر ښه سوی ده نو داسې سړی ګوري انشاءالله هیلې جوړېږي چې د افغانستان لوبډله به نوره هم منظمه سي.
یو وار بیا حشمت الله شهیدی په پرله پسې دوه لوبو کې نیمه سلیزې ووهلې د دې لوب لړۍ د ګټلو علت همدا کېدای شي.
حشمت الله شهیدی ښایسته بیټنګ وکړه په اوله یو ورځنۍ سیالۍ کې ټول نه تیز خپله نیمه سلیزې ووهله دومره کې ټول نه قرارې نیمه سلیزه خپله ووهله زه فکر کوم چې دا هغه کنډیشنز ته لیدلو سره یو د لوبې په اړه باندې په سم شکل باندې پوهېدل او بیا د هغې څخه وروسته خپل ځان تطبیقول نو ولې نه کرکټ خو ټیم سپورټ ده او یو لوبغاړی په تنهایی لوبه نشي ګټلی او په کار ده چې ټول لوبغاړي یو ځای لوبه کې ونډه واخلي تر څو لوبه وګوري د حشمت الله شهیدی په کپتانۍ کې اوس موږ لیدلی دي چې د سره دا فکر اوس پیاوړی سوی ده چې کوم لوبغاړی په څه وخت باندې د یو لوبې په ځانګړي توګه باندې چې کله بالنګ کېږي نو دا موږ ویلی شو چې مثلا په لوبه کې د محمد نبی راوستل د ننګیال خروټي راوستل هغه باندې اعتماد کول اگر چې په هغه باندې په اول ور کې سکور وسو یا په اول بال باندې پشپګیزه ولګېده نو دا په ټوله کې د هغه کرکټر ښیي او داسې بیا تاسو سره په ټیم کې لکه محمد نبی غوندې لوبغاړي چې هغه نوي ځوانانو ته ورځي او ډاډګیرنه ورکوي دا په خپل یو ډیر غټ قوت ده د هر لوبډلې سره او بیرته کې چې د حشمت الله شهیدی رول تر اسو نو خو خامخا د 206 درس رنزو سکور کول او بیا مقابل ټیم ته 210 درس رنزو هدف ټاکل دا ښایي چې د دې د دغه نیمه سلیز ډیره مهمه وه ځکه چې وسره څنګه ته د نوروز سکل رحمان الله ګربز او څو بل بیټسمین نه درې د تناخه پارتنرشپ بیا دغه د محمد نبی او د حشمت الله شهیدی او وروسته هغه څومره نمرې چې موږ توقع کول ونس خو هغه د اوس په وکټ کې به خامخا لګ مشکل او بلکې د شي لګ درې دلې یو په او اسانه نه وي نمرې اخیستل نو د کم رقم سه اننګز را جوړ کړل ټول کې بالکل د لوبه پر مخ وړلو کې او بل اخر افغانستان د لوبه ګټلو کې خپل ونډه لري
په دې لوب لړۍ کې د رحمان الله ګربز توپ وهنه خوا یوه سلیزه او یوه نیمه سلیزه ووهله، ولې ګربز یو دم خپل فوم له لاسه ورکوي؟
اوس لپاره خو ګربز ماشاءالله فام کې ده، سلیزی والا نیمه سلیزی والا بل پلیئر آف دا ټورنامنٹ، یو سل دوه اویا نمرې کړي دي په دوو لوبو کې، او په همدغه باندې به مخته لاړ سوسي ان شاء الله ګربز به پراتم کې سیالیو کې هم ښه کارکردګي کوي. خود ګربز همدغه لوبه ده، ګربز به تا ته په اکثر لوبو کې سکور کوي، کله کله به نم کوي، او تنها داسې ګربز ښه بیټسمین ده، همداراز ډېر ښه فیلډر ده. مونږ په دې ډېرو دوو لوبو کې او په څو لوبو کې چې کله ګربز کیپینګ نه کوي او په ډیپ باونډریو باندې دی فیلډینګ کوي، دی ده هغه منډه بال رانیول د څلوریزو مخه راګرځول او په چټک شکل باندې بیرته توپ کیپر یا فیلډر ته ورسول، دا هم باید د لوبې مهمه اړخ داسې پکې ولیدل سي. نو په ټوله کې ګربز د افغانستان لپاره امپیکټ پلیئر ده، او هیله به داسې انشاءالله د افغانستان لپاره په راتلونکو کې هم خیرې.
د محمد نبی ساحل پر رول کا خبرې وکړو، پورستۍ لوبه کې اته سل وخمنډې وکړې په سخت وخت کې، او په لومړي ځلې په نړیوالو ورځنیو سیالیو کې پنځه لوبغاړي وسوځول، ستاسو له انده محمد نبی باید ورځنیو سیالیو ته لا دوام ورکړي؟
محمد نبی خو بیچاره لوبغاړی ده، او موږ خوشبخته یو محمد نبی غوندې لوبغاړی له روزه کسې بیټ سره هم هغه درته په اخیری اورونو کې ډېر ښه سکور کولای شي. اته سل وخمنډې په تېر لوبه کې وکړلې، همداراز پنځه وکټې د اول ځل لپاره د واخیستلې، بالکل افغانستان لپاره لوبیږي، خاص کر اوس خود چمپینز ٹرافی اول ځل لپاره افغانستان ورته کوالیفای شوی، 2015 کال کې به چمپینز ٹرافی کیږي. نو هیله مو دغه داسې انشاءالله محمد نبی د افغانستان لپاره لا هم لوبیږي، او انشاءالله د افغانستان لپاره هم دغسې لوبی وګرځي.
د دې لوبلړۍ د ګټلو یو ویلته د افغانستان قربتوب هم کېدای شي،
هوم کنډیشنز هر هیواد سره مرسته کوي، خو بیا دا داسې داسې چې چیرته تاسو وایئ په اماراتو کې افغانستان لوبې کوي او د افغانستان هوم ګراوند ده، نو خو بیا د آیرلند لوبغاړو هم دلته ډیر کرکټ کړی ده. مثلا پال سټرلینګ دغه اوس د آی ایل ٹی ٹوینٹی نه خپل یو ورځنی سیالۍ او همداراز ټیسټ سیالۍ ته راغی، نو خو دې کنډیشن سره هغه هم ډیر آشنا ده. نو دا به زه فکر کوم چې صحیح خبره نه سي، موږ د دې بریا کریډیټ هوم کنډیشنز ته ورکو، او په هوم کنډیشنز کې ډېرې نورې خبرې هم دي، ځکه چې په امارات کې بیا هغه ماحول چې څنګه که چیرته لوبه په افغانستان کې کېدله جوړېدی سي هغه متفاوته ده. دلته خو دا د نړۍ په کچه باندې یو پیژندل شوی ګراوند ده، او د نړۍ مختلف لوبغاړي په شمول د آیرلند لوبغاړي دلته ډېر لوبېدلي دي، نو زه فکر نه کوم چې دومره دي چې خاص اغېز درلودلی. یو هوم کنډیشنز داسې مسله ده چې سړی د نظره نشي غورځولی، خو په ټوله کې دلته زه فکر کوم چې دا یو ډېره بې طرفه غوندې کنډیشنز وو. هم آیرلند او هم افغانستان دواړو خپل ګټې ته کارولی شوی سي، الحمدلله افغانستان پکې لوبه وګټلې. راشد خان به بیرته راځي لوبډلې ته، الحمدلله دا ډېر ښه خبر ده او ډېر ښه زیری ده، او موږ لا تر اوسه پورې د راشد خان پرفارمنس نه ده کتلی، خو په څه رقم سي هغه خپل فټنس ته پاملرنه کوي، څه رقم سي هغه خپل کرکټینګ کریئر ته پاملرنه کوي. نو انشاءالله هیله ده چې راشد خان هماغه راشد خان چې کله مخکې موږ لیدلی او وځلیږي، او افغانستان لوبډله انشاءالله بریاو ته ورسېږي.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې ونی لپاره زمونږه د لوب له میدان ونیز سپورتي خبرونه بشپړه شوه، تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیات ترمنز دیوال.
شینم تا کی بیای وا، هزاران تو باز داغ جدایی، برایت می نویسم از دل تنجا، وای بخونم با دو بیتی و رو بایی، های 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 خانم ای خانم گل، اخ
گل زده ای بکا گل وای خانم ای خانم گل گل زده ای بکا گل وعده دادی برم بیای به نزدیک پل وعده دادی برم بیای به نزدیک پل
او بچه کابل میخوانی مثل بلبل های بچه کابل میخوانی مثل بلبل انتظار ما باش میایم به سر پل انتظار ما باش میایم به سر پل
جان خانم ای خانم گل